شماست. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د دغه هیواد د یو شمېر جګپوړو چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبرو چې پکې شمنه وشوه چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د پاکستان سرتیاسم د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان د ایران د جاسوسۍ په تور تورن شو او بریتانیا د ایران هغه بیړۍ خوشې کړه چې تیره میاشت په جبل طارق کې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. پیژندل شوی سناتور لینسی گراهم وای د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهیږي چې امریکایې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لینسی گراهم پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو له وزیر مای پومپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړل. گراهم پر ټویټر د پیغامونو په دې لړ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعالې دي کنټرول کړي تر هغه ستره تېروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او صدراعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په داسې حال کې خپور کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په واشنګټن کې دی. عمران خان تیره میاشت واشنگتن ته تللی و او د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د افغانستان پر وضعیت او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلی و. د افغانستان په اړه د ټرمپ او عمران خان د پرونیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسي په تور تورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرالي څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلي. مزنون کس عبدالحمید اس معرفي شوی او څو کلونه د جرمني په دفاع وزارت کې د افغانستان د چارو د چیړونکو او ژباړونکو په توګه کار کاوه. د جرمني څارنوالي ویلي چې هغه په اتلس مواردو کې جرمني ته په ملي خیانت او د پټو رازونو د ساتنې پر قانون په جدي تیری تورن دی. راپورونه وایي چې هغه د جنوري په میاشت کې نیول شوی او هغه مهال 50 کلن و. د جرمني د څارنوالانو په وینا تورن کس د جرمني د دولت ډیرو سری اسنادو ته لاسرسی درلود او د ایران له جاسوسي شبکو سره یې شریک کړی دی. ایران دا تور رد کړی دی. د کابل ښار په زړه کې د شاهد شمشیره جومات د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جومات په څه باندې 3 میلیونه افغانیو رغول کیږي او د بیا رغونې کار به تقریبا په 2 میاشتو کې پای ته ورسی شي. در د خبر پاڼې په حواله د شاهد شمشیره جومات د بیا رغونې د کار د پیل رسمي مراسمو ته د افغانستان د پخواني پادشاه امان الله خان لورګانی هندیا او ناجه هم ورغلې وي. پخوانی پاچا امان الله خان د 1919 میلادي کال د اسد په 28مه د افغانستان خپلواکي رسمن اعلان کړه. د افغانستان حکومت د ازادي سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره ترتیبات چټک کړي دي. په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دواړو هیوادو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د اګست په 14مه د بندو دروازو شاته د جمو او کشمیر پر وضعیت غونډه وکړه. دا غونډه د پاکستان د حکومت په غوښتنه جوړه شوې وه چې د چین حکومت هم ملاتړ کړی و. نوې ډیلی د روانې میاشت په پیل کې د جمو او کشمیر کورواکي ختم کړه او له هغه راهیسې په سیمه کې پر ټلیفوني شبکو انټرنیټ او د خلکو پر غونډو بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې په اړه په روانه خپرونه کې وړاندې تفصیلي راپور اورېدلی شئ. د ایران د تیلو د لیژلو وستره بیړی چې په جبل طارق کې نیول شوې و خوشی شوې ده. د سمندر پوری غاړې ته د بریتانیا د مربوطو سیمو چارواکو وویل چې د ایران بیړی آزاد ده او له دې سیمې تلای شي. د راپورونو په حواله تر دې اعلان وروسته د بیړی د نوم پر بدلولو او د بیړی د بیرغ په نوي کولو کار پیل شو. د ایران د بندرونو او سمندري چارو د سازمان مرستيال جلیل اسلامي پرون په تلویزیونی وینا کې وویل چې د گریس 1 پرون بیړی به د ایران تر بیرغ لاندې حرکت وکړي. دا بیړی د جولای په 4 منول شوې و. د بریتانیا سمندري ځواکونو ویلي وو چې د بیړی په قاچاقي ډول د ایران تیل سوریه ته انتقالول چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو ایران دا ادعا رد کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنې بي پټول افغانستان کې اوري. امریکایي چارواکو له طالبانو سره د سولې د خبرو پر ادامه ټینګار وکړ. دا پریکړه پرون په هغه غونډه کې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پکې برخه لرله. د دې غونډې له جزئیاتو مو په روانه خبرونه کې خبرو. د امریکا د کانګرس یو مهم غړی له ولسمشر ټرمپ غوښتي چې د افغانستان په برخه کې داسې تیروتنه ونه کړي لکه بارک اوباما چې له ایران سره د اټومي تړون په برخه کې کړې و. نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل
افغانستان به بچلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې پختای کم موادو کلیدل.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
د خلکو لپاره ځون څه ده خو بیا ډېر زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته ده، حتی دوی چې عبادتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي، تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی. که نه
د ګوړیا چار تفری پروګرام هم لرو. سپینمانی وای د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو خبري د افغانستان د سولې په ارتباط ډېری شیبي او له طالبانو سره به خبري ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ له خپلو جګپوړیو سلاکارانو سره پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبري وشوې. تر دې ناستې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې همدا شیبه د افغانستان په ارتباط یوه ښه غونډه لرله او د نږدې 19 کلنې جګړې د مخالف لوري اکثریت او موش که ممکنه وي د وی موافقه تمه لرو. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ لمرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار جان بولتن، لوی درسیز جوزف دانفورد، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د افغانستان د سولې له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې همکاري روانه ده او لا هم دې ته ژمن یو چې یوه جامع سوله وشي چې په دې کې د شخړو کمیدل او یو اوربند شامل وي. همدارس دا ډاډ ترلاسه شي چې د افغانانو له خاورې بیا کله هم متحد ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ نه وي او افغانان سره یو ځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره هڅې وکړي. واشنگتن وایي چې هڅه کوي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوی اونۍ پاتې دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دې ته هم اشاره کړې ده چې شایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د سپتمبر په 28 له ټاکلې جدول سره سم ترسره کیږي لغوه شي او له طالبانو سره یوه ګډه موقتی اداره جوړ شي. سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایي استازو سره خبرې کړې دي، دوی تر اوسه دا وړاندیز رد کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبان وایي چې دا حکومت د بهرنیو لاس پوڅی دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او طالبانو خبري داسې ښکاري چې پای ته نږدې شوي دي، د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اګست په 11 وویل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په بهر کې پریکړه نشي کېدای. ولسمشر غني ټینګار کړی دی چې سوله یوازې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تحریک ترمنځ ممکنه ده. جکپوری امریکایی چارواکی وایي چې تر اوسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې، خو دوی زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې واضح دریس لري چې امریکایي پوځان له افغانستانه وباسي. نږدې 4000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شته چې اکثره د افغانستان د حکومت پوځیان روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته یو شمیر پوځي چارواکو او د کانګرس غړیو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي چې له دې سره شایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر ژر ګډوډ شي، په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي او په دې ډول افغانستان د القاعده او نورو افراطي ډلو په پناه ځای بدل شي. په هغو کسانو کې چې د افغانستان وضعیت ته د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته اندېښنه لري، یو هم د امریکا د سنا مهم غړی لینسی ګراهام دی. د پر ولسمشر ټرمپ ژغ کړی دی چې د پوځیانو په اصولو کې دی بیړه نه کوي. د ښاغلي ګراهام د څرګندونو جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
لینسی ګراهام پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې لیکلي چې پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او نورې هغه افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعالې دي کنټرول کړي، تر هغه ستره تیروتنه ده چې اوباما له ایران سره په اټومي موافقه کې کړې وه. د امریکا د سنا د پیژندل سوي غړي لینسی ګراهام لیکلي د سولې هره موافقه چې امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې موقع نه پرېږدي، د سولې موافقه نه ده، بلکې د امریکا پر خاوره او د امریکا پر ګټو بلی حمله ته لار پرانستل ده. لینسی ګراهام پرون مخکې تر دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړي دي. لینسی ګراهام لیکلي هیله مند یم چې ولسمشر او د هغه ټیم به له افغانستانه چې د سپتمبر د 12 حمله راولاړه شوې وه، د افراطي اسلام پالو د ګواښ په اړه مناسبې او د بقا وړ پریکړې وکړي. د امریکا د سنا دی غړي پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ژغ کړی چې ښاغلی ولسمشر، د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما له تیروتنې زده کړه وکړه، بعد موافقه به افراطي اسلام پالو ډلو ته په ټوله نړۍ کې انرژي ورکړي، د ملي امنیت خپلو همکارانو ته غوږ ونیسه، وخت ته وګوره او هوښیار اوسه. د امریکا د سنا دی معتبر غړي ویلي چې په دې تمه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د موافقې پر داسې طرحه چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر آینده اغیز کوي، د امریکا په کانګرس کې خبرې وشي او رای ورباندې واخیستل شي. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولینا له ایالته د سنا غړی دی. هغه په امریکا کې له پیژندل سوو جمهوري غوښتونکو دی. سناتور ګراهام پر ټویټر لیکلي دا ډیره مهمه ده چې هر موافقه په دقت وکتل او وارزول سی او د امریکا کانګرس او د امریکا خلک ور باندې وپوخیږي. هغه غالبا د امریکا د جمهور رئیس د خبرې ته چې ویلی و چې موږ نړیوال پولیس نه یو اشاره کړې او په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا عسکر په افغانستان کې د پولیسو دنده نه ترسره کوي، هغوی د داسې افراطي اسلام پالو ډلو د بیا زرغونېدو پر ضد په لومړۍ کرښه کې جنګیږي چې پر امریکا د حملې خیال لري. د افغانستان د سولې پړه د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور څو ورځې مخکې پایته ورسید. دا لا نه د څرګنده سوي چې د هغوی د مذاکرو نه هم دور به څه وخت لسره پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساجی رادو د سهار له د ماشام تر وبجو پوری په منسنې سپد 12 شپږ نیو پټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د دولت جوړون کې ټیم مشر اشرف غنی وایي افغانستان به د صنعت، سوداګری او زراعت لپاره ځان بسیا کوي. شاغلی غنی د خپل انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې پرون په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې خپلو پلویانو ته وویل چې په هیواد کې به د کرنې ودې ته ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه د دب خبره د افغانستان ثبات په زراعتي انقلاب پورې تړلې ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال پورا پور کې.
محمد اشرف غنی په یو کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د صنعت او سوداګرۍ د ودې لپاره به ځانګړې طرحه جوړوي او افغانستان به د اسیا د برېښنا د کنټرول په مرکز بدلوي. خاغلی غنی چې د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته خبرې کولې ویل چې د پانګوالو لپاره به په کوردن او له هېواد بهر لازمي اسانتیاوي رامنځته کوي او هغوی چې سوداګرو پانګوالو ته ستونزې جوړوي ورسره به جدي چلند کیږي. هغه سوداګرو ته په خطاب کې ویل
افغانستان با صنعتی کوي په خو به دروي سیال د سیالانو به ګرځوي. افغانستان به په څلور لارې د آسیا بدلیږي، دومره پیسې چې په تجارت د برق کې به یې په خدای کم په موادو کې لیدلی.
د دولت جوړونکو ټیم مشر زیاته کړه چې افغان پنګوالو او صنعتکارانو په سختو شرایطو کې په افغانستان کې پنګونه کړې. محمد شفنی وایي د افغانستان زیات شمیر صادرات سوداګری میرمنې تولیدوي. ښاغلی غنی وایي افغانستان به ډېر ژر د یو زراعتي انقلاب شاهد وي، ځکه د ده په خبره د افغانستان ثبات په کرنې او زراعت پورې تړلی دی. نوموړي د سوداګرۍ او زراعت وزارتونو ترمنځ نه همغږۍ ته ګوته ونیوله او زیاته کړه چې دغې ستونزې ته به جدي پاملرنه کیږي. دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان سوداګرو او پانګوالو تل د اسانتیاو د نشتوالي او دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې چارواکو په خپلو تیرو ژمنو کې له دوی سره وفا نه ده کړې. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکنیزې منډې تړلې شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریزې ټاکنې چې ټاکل شوې د اتلې میاشتې په شپږمه نیټه وشي ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي ول چې د دغو نوماندانو له ډلې زلمی رسول د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم په ګټه له خپلې نوماندۍ لاس واخیست.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابېږي. هیڅوک حق نه لري پوه سي چا ته مو رای ورکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې مسله څرګرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو په خبرو او د سولې په پروسې یو مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې ده چې اوس امریکا له طالبانو سره د تړون د بشپړولو په لټه کې ده، باید دوه مسلو ته پام وکړي. د فارن پالیسی په خبره لومړی مسله دا چې امریکا تیروتلې و چې وسلوال مخالفین به مات کړي او باید لا وختي د پوځیانو په وتلو غېدلې وای. دویمه مسله چې فارن پالیسی لیکلې هغه له طالبانو سره د امریکا تړون دی چې مقالې لمخې ښایي تاوتریخوالی د کمیدو په ځای زیات کړي. امریکا له طالبانو سره اته د خبرې کړي څو یو تړون ته پرسیدو په افغانستان کې خپل اوګده جګړه پای ته ورسوي. د افغان سوري لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد اتم دور خبرې د اگست په 12مه پای ته ورسولې او ګټوري وبللې، خو د کوم تړون د بشپړېدو یادونه ونه کړه. فارن پالیسی لیکلي د تل پام پرته چې امریکا به په څومره مهارت خبرې کوي، خو افغانستان ښایي د امریکا له وتلو وروسته لا یوې سختې کورنۍ جګړې سره مخ شي. دا افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا مخکې ویلی وو د وتلو د یو تړون په لټه کې نه دی، بلکې د سولې معامله غواړي او افغانستان یوازې نه پرېږدي. اکونومست خبرونه لیکلي متحده ایالاتونه او طالبان یو تړون ته نږدې شوي دي. خبرونه په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبان سره د اتم دور خبرو تر پای ته رسولو وروسته ونه ویل چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لار خلاصونکی تړون دی شوی وي. اکونومست خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکي او د کړکیچ د نړیوالې ډلې د اوسنی غړي لاورل میلر په حواله لیکلي د خبرو برخه یې اسانه وه. خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي او له افغانانو سره په یو سیاسي جوړجاړي خبرې وکړي. په دوام کې راغلي روښانه نه ده چې د امریکا لپاره سری کرښې څه دي. د خبرونه په لیکنه ډیری افغانان مشخصاً هغه کسان چې اوس وخت واک کې دي له دې ویریږي داسې نشي چې متحده ایالتونه د وتلو لپاره د بیړې په خاطر لوی امتیازات ورکړي. اکونومست لیکلي د مثال په توګه ویره داده چې د یو رسمي اوربند پر ځای د تاوتریخوالو د کمولو لپاره موقتی زمینه برابره شي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون ماشم د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا په 15 سیزو کې د امنیت شورا لومړی وار دی چې د جمو او کشمیر په اړه استراری غونډه کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډه د بندو دروازو تر شاوه. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر ملهی لودی دا د خپل حکومت ډیپلوماټیک برای بللای دی، خو په ملګرو ملتو کې د هند سفیر ویلي چې پاکستان ته شایي چې له تروریسم لاس واخلي او دوی به نورمال هیواد په توګه خبرې وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودی د جامو او کشمیر د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې څرګنده کړه چې د هغې سیمې خلک به شایي بند سوي وي، خو د هغوی ږغ نن په ملګرو ملتونو کې واورېدل سو. لودی پرون د هند حکومت لوري د جامو او کشمیر د کورواکۍ د پای ته رسولو په اړه خبریالانو ته وویل
د کشمیری خلکو ژغ، د اشغال سوی کشمیر د خلکو ژغ نن د نړۍ په تر ټولو لوړه ډیپلوماټیک کچوار ویدل شو. هغوی یوازې نه دي، د هغوی ژغ اړویدل سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ویلي چې د امنیت شورا غړو په جامو او کشمیر کې د روان حالت په اړه په ځانګړي ډول هلته د بشري حقونو د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر سید اکبر الدین د کشمیر په مسله کې نړیواله مداخله غندلې ده. سید اکبر الدین پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې دوی نړیوالو ته اړتیا نه لري چې ورته ووایي چې څه وکړي.
موږ تیار یو چې پر دې مسله په داسې ډول خبرې وکړو لکه هغه دولتونه چې نړیوالو اړیکو ته نورمال نظر لري. موږ د شملې موافقې ته متحد یو، خو زده په پاکستان پورې تړلې ده چې له ترور لاس واخلي او خبرې پیل کړي. سید اکبر الدین وویل چې په جامو او کشمیر کې بندیزونه هم د دې لپاره لګول شوي چې بې ځایه د خلکو د وینې بهېدو مخنیوی وشي او تروریستان لاره پیدا نه کړي. د هند پارلمان د اګست په 15مه د خپل اساسي قانون 308 ماده لغوه کړې چې پر اساس یې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزي حکومت تر واکمنۍ لاندې شوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې وه چې په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر کشمیر غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره وژغید، په سیمه کې پر وضعیت یې نظرونه تبادله کړل او په ځانګړي ډول یې پر اشغال شوي کشمیر خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ د دې اهمیت ته اشاره کړې چې هند او پاکستان د ډیالوګ له لارې د جامو او کشمیر پر سر لانجه حل کړي.
بیا هم د کشمیر مسله، د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا غوره کړې ده. هند تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړی وضعیت لغوه کړ. هند په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړی، پر سیمه یې د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس په حواله نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي، نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهراً یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوي ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې، خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډ اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولړ شوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونو ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 کال کې تر 500 میلیارد ډالرو واوښت، چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په دڅل کې د چینوي ډیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي په لسګونو زره اضافي سرتیری لیژلی دی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اوس په د آزادی رادیو د یو شمېر اوریدونکو سب چې پیغامونه در سره شریک کړو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کال کر رہا ہوں کہ وہ طالب علم کے جو تذکرہ ہے وہ سوال کو سنا ہو کہ تو نام کریں مجھے تو کو کیا ولات کی ہوئی ہے کہ اب کو تو وہ نہیں ہوئی وہ امنیت نہ باس ہے تمام
ما پر طالب پر حکومت دا ژغ دی چې اول دی باید دی کوکنار بند کړي. کوکنار جو د افغانستان د مخ ورکی دی دی بلا پر د مردار بوتي چې اول دی افغانستان او طالب حکومت خلک دی اول چې اول دی کوکنار د افغانستان د مخ ورکی پسې دی طالب چې افغانستان ترشینی باید سر ترول کې دی او افغانستان دی یو ورونه دی یو کور دی. خدای دی وکړي چې افغانستان کې سولې راشي. وسلام وخت مو شي.
زه به هلمند ولایت مرجولي سوالي خبر کوم. وروره موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د مرجولي سوالي خبر اترور کار کوي چې طالبانو د ملګري د سپمون غواړي چې یاد موږ خبره ته پاله کې یو یاد اس کوي خبره په شهر کې جوړې چې شاوخوا د سوالي ته کار ورکړي. وسلام.
زما پیغام دا دی چې کاندیدان څخه به ټول شهر مکی وځي او موږ غواړو چې ټول د ټول ولس مشري کاندیدان چې باید وایز نو ولس مشر غوښنه وکړي نو دوی باید ټول کاندیدان څخه وځي چې په ټول شهر مکی او د انتخابات باندې د ټول اعلان په وړاندې وسی او انتخابات باید ډیر وسی او د سوي خبرې باید څرګرنګي چې موږ ټول افغانان ته وښونه دي چې تاسو راځئ ټول برخه واخلئ ټول افغانان وزا پروژه سره ودی جا سول وکي مزدا پیغام دی د دې راګي سمو دا غوښتنې دا پیغام پر نور چا واخ پر ورکی تخته تا ما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وړاندې ساجر رډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسون الولو خووس په موبایل ته مخ کړو. موبایل د موټر چلولو پر مهال ل پولیسو پټه دای شي. په ګڼو هیوادونو کې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول بند دي. په دې اړه له اسمت څاروان اورو.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په مهال په موبایل خبرې کول منع دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلوونکی له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلوونکی د موټر چلولو په مهال موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلوونکي له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ توپیر کولی شي. په بریتانیا کې د بلوتوت تماس قانوني دی ځکه که موټر چلوونکی بلوتوت کاروي اشاره ورته نه بلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اتل زابل پر استولې سمس کې لیکل دي ترڅو چې د سولې و جامع موافقه په یو اتفاق د افغانانو ترمنځ و نشي هیڅ مطلوبه نتیجه به ور نکړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي د افغانستان ته سول هغه وخت راتلی شي چې طالبان خپلواک شي ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او چې پاکستان وایي طالبان عملی کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغان سولې په اړه د پاکستان هر رنګ شمنی رښتینی نه دي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اړیو لیکلي د افغانانو پیچلي خبرې او پخپلو کې بې باوري له سولې سره مرسته نشي کولای. قدیر تکین بیا لیکي چې د سولې پرمختللې پروسه باید د ټاکنو قرباني نشي. مانکوال لغزنی لیکي طالبان که واقعي افغانان وي او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای د افغانانو سره اور بند وکړي. ګلزمان کمالزای له کونړ لیکي له ولسمشر غواړو چې د سولې خبرو ته لومړی ټوب ورکړي. عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان د سولې خبرې شي مختزي خو په دې شرط چې طالبان د افغانستان له خلکو سره هم د سولې خبرو تکشینی. نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي انتخاباتو په اور او په وینو کې نه غواړو. خو محمد الله لیکلي دي چې انتخابات د افغانانو لپاره سمه لار ده. اتنی می بچیش په لند خبرونه. پیژندل شوی سناتور لینسی گراهم وایي د امریکا خلک او کانګرس باید د هغې موافقې پر جزئیاتو خبر وي او وپوهیږي چې امریکا یې د طالبانو له سیاسي استازو سره لاسلیک کوي. لینسی گراهم پرون مخکې تر دې چې ولسمشر ټرمپ له یو شمېر جګپورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي دا بیانونه پر ټویټر خپاره کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې څومره چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ځي دواړه لوري به په دوامدار ډول په تماس کې وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په جرمني کې یو افغان ایران ته د جاسوسۍ په تور سورن شو. څارنوالانو په دې اړه پرون رسنیو ته خبر ورکړ. د جرمني فدرال څارنوالي وویل چې پر دې کس سخت تورونه لګېدلی دی. مزنون کس عبدالحمید اس معرفي شوی دی. د کابل ښار په زړه کې د شاه دوشمشیره جومات د بیا رغولو کار پرون پیل شو. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ویلي چې دا تاریخي جومات په څه باندې 3 میلیون افغانیو رغول کیږي او د بیا رغونې کار به په تقریبا 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ زیاتېدو په حال کې دی، د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دواړو هیوادو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. او د ایران د تیلو د انتقال یوه ستره بیړۍ چې تیره میاشت په جبل طارق کې برېټانیا ګرځولې وه بیرته خوشې شوه. نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 2 تر 5 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په اړه ځانګړې خبرونه لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. د شنه اسمان لاندې پروګرام سربیره ازادي راډیو د دوشنبې پورس د افغانستان د استقلال په اړه ځانګړې خبرونه لري او تاسو کولی شئ چې په هغو پروګرامونو کې هم چې په جنو کې د ټلیفون شمیره اعلانو تاسو برخه واخلئ، ګډون وکړئ. د سکایپ لارې هم کولی شئ د ټلیفون شمیره د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته اعلانو. اوس هم که چیرته قلم او کاغذ لري زه به یو دوه ټلیفون شمیره درته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو دي 0992235 او بل شمیره د 0992235. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه خبري برخه پای ته ورسیده. اونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ودونکو سلام. آیا پژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ پژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لفاره چې چاته پاتې رانی شي مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پرې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خبرو دینکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خبرونه کې واورئ. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
عزت مند اوریدونکو، ژوند بلا بیل معنا ولري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه دا دی چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندگانو ته یو تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلی یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته موږ نه ښیو. ولکه موږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه موږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اند دي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه څه د کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه کرنګم کوم، د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړم خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ما سره خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره نه غږیږم. خوشاله خو ډېر هم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو پسې نه ګرځم، ذهن مې آرام، کور کې م آرام، سارا م آرام، په خپله وظیفه کې م آرام، ما چېرته آرام، نو څنګه چې یم هغه سې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر بارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعت شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپل وسه پړ نه، هر څوک باید خپل وس ته خپل امکاناتو ته وګوري او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند څه ده، دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته، حتی دوی چې عبادت او تزيد خلکو لپاره زی جماعت وای، تربور می بیا وای چې دا ولې نه درغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي یو موټر اخلي وای، زما تربور چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم. دا چې د زما په نظر دا ښه کار نه ده. هر څوک د خپل وسته خپل امکاناتو ته وګوري او هغه څه د خپل ژوند په مخبوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستي او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ژوند چې د خلکو لپاره تیری، چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه خلی باس یې اغوستی، په دې خاطر چې څنګه خو کور کړی، دا ټول اسلام را دی. دا ریا ده، او ریا څه ده؟ شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده، او اسلام سخرت کړی. باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو، نه منځ، نه عبادت، نه حاج، نه نه جامع اغوستل نه کور جوړول نه وظیفه اخیستل، یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کړې ده، شرک خفی ورته ویلې.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي:
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند وکړي دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند د خسته تمامېږي دته او دا خستګي د باعث ګرځي سي له دغه ټولنې سره له د خلکو سره د نفرت پیدا کی له دوی سره ضد پیدا کی یو ډول دی متضرر رسو او دی متضرر توپ په حیثیت باندې له ټولنې سره ضد پیدا کی. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک هغه به خپل خواخه باندې ژوند نک نو دلته شي سو دلته ګیله راځي دلته فاصله راځي دلته بالاخره یو بل څخه لري کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي.
څوکې دا ځای در اخلم. وی ستړی مشی زویه، راغلی په خیر؟ څنګه وه شازیا جانه، خواکې دی خو سر دی ښه و؟
خیر یوسی مور جانې، ټول خول سلامونه یې کول. شازیا هم ښه وه،
داسې خوشحاله ښکاری زویه لکه چې خواکې خو سر دی کوم زیری در کړی. که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهیږي که نه؟
قربان دې شم زویه، د خولې نه دې صدقه شم. راځه راځه په ولاړو د خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویه وایه څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهیږي مور جانې، د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مو ډیر وخت تیر شو، مور جانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي؟ هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نور خیر و خلاص.
څه دا څه وایې؟ ولې خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهیږي که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې؟ زه خلک څه کوم؟ زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته؟ ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص، اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي؟
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوست و دښمن نه لرم، ولې نه پوهیږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي، نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخورې او ځي به در نه؟ مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم؟ سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورکم، بیا به واده وکړم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم.
مسافرۍ؟
هو نو څه وکړم، داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویه، مسافرۍ څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویه؟
ګوره مورې، ته خلک څه کوې؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوې؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویه، نو تاسې خپله پوهیږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم، وی زویا تا سره په خبرو سوم الته می چای جوش دی ته و درېګه چې زه چای درته راوړم
وای وای زما ساده مورې تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو یالا ترحم وکي
ګوریدونکو په دې اله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځیدلې وي دا خبرونه پام دی ځای پای تر سوو تر بیا خو وخت
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام غریب کاندیدانو ته پیسې دار کاندي چیلنج ورکوي چې را میدان ته شي چې سره معلومه کړو خو غریب کاندیدان غلی غلی کیږي او په دې چورت وهي چې څنګه ځان پرې خرڅ کړي پیسې دار کاندیدان اوټلونه نیسی ډوډۍ ورکوي خو غریب کاندیدان په دې چورت کې دي چې کوم طرفدار یې په کوم هوټل کې میلمه او مای چپری وخوري غریبی هر وخت سختوي خو په انتخاباتي سیالیو کې سړی نیم نیمو بکوي د خبراوني په پیل کې مو د یو کاندید کمپاینی غونډي ته بیایو
کزبر یالای شوم د خزو شورا د نرانو لخکر د ماشومانو ورا او د سپینګیرو هدیره جوړوم را سره موافق یی
بالکل
د سید ټولو لاس وخورو
که زه بریالی شوم او انتخابات می وګټه نو زنده باد زه
زنده باد
تاسو مو وایئ چې زنده باد زه تاسو وایئ زنده باد ته زنده باد زه په خدای هم دا اوس می ټول کاندیدان وډار کړل زه د دې هیواد بچی یم که نه یم زه د تاسې نوکر یم
تر کامیابیدو پورې
یم که نه یم زه د تاسې د پښو خاورې یم
تر کامیابی دو پوره
یم کنه یم
بالکل یم
که کوم کاندید داسې ویلی شي نو را دې شي میدان ته دې شي که وایي غیږم ورسره نیسم او بوکسم ورسره کوم خو ښه دا ده چې پرته له غیږې او بوکس نه مقابله سره وکړو که څنګه کاندیدانو رښتیا نه ولیدلې زه یې سر خلاصوم اوس دې نو ووایي چې د دوی انتخاباتي پروګرام څه شی دی څه برنامه لري را میدان ته شئ چې سره معلومه کړو موږ خو دغه دی خپله برنامه تشریح کوو وایو چې د ښځو شورا او د ځوانانو ورا جوړوو ځوانانو تاسې ته وایم ځوانانو ته مفت ودونه کوو پیغلو ته هم مفت میړونه کوو خو یوه کیلو ته لا به ورته اخلي کاندیدان دې را میدان ته شي او خپلې طرحې او پروګرامونه دې تشریح کړي دوی ځوانانو او پیغلو ته څه کولی شي
کاندید صاحب تابوت جوړوونکي به څنګه کیږي
دا پوښتنه چا وکړه
ما وکړه صاحب
آفرین تابوت جوړوونکي به په خپلو تابوتونو کې ژوندي ښخو د هېواد ټول لرګي یې په تابوت جوړولو خلاص کړل مارګ په تابوت موږ به نور ډېر کارونه وکړو یا به یې ونه کړو خو کاندیدانو ته به غاښ ماتوونکي ماته ورکوو که څنګه موږ غرونه هواروو او د قرض مکې ترې جوړوو موږ له سیندونو ویالې باسو او دا مځکې پرې خړوبوو. موږ که سپوږمۍ ته ور ونښتلو ور نږدې خو به شو که څنګه؟ اوس دې نو کاندیدان را میدان ته شي، مقابله دې را سره وکړي، مقابله ور سره کوو. زنده باد زه.
سږکال د تجارت وضعیت هم ګډوډ دی، له همدې امله تاجرانو غونډه کړې چې څنګه له تاوانه ځانونه وباسي. د دغې غونډې له جریانه مو خبرو.
صداقت خانه، سږکال د نام خدا ښې ګټې وکړې.
قمار مې وهلی و خو ښه ومې ګټه، که نه رنګ چا څه کوه. که دا کمپاین نه وای نو څلورمه برخه یې هم نه خرڅېدله.
ته ما ساده ته وګوره، ما بیا ټوله سرمایه په مطبع او د مطبعې په اړوندو موادو بنده کړه، خو له بده مرغه سږکال د کمپاین مزه باران وړې ده، هر څه راباندې تاوان شول.
ما بیا خپله ټوله سرمایه په میوه بنده کړه. ما ویل ځه اوایي دا لیز به جوړ سي، یوه روپۍ به مې دوه سي، خو خبره نه وم چې نه دا لیز جوړ سه او نه یې هم لاراو.
ما ته خو مې خوب ښه شو، خوب مې ولیده چې سږکال به رخت ښه خر شي، نو لاړم ټول مې تور شین او سور رخت راوړ، او د خدای فضل و د بیرغ ورس پکې را پیدا شوه، هغه هم ټول خر شو او نور مې هم راوړ.
ما هم نور رنګ راوړ او که ژوند و نور هم راوړم، ځکه که سوله وشي نو د رنګونو بازار نور هم تودېږي.
زه څنګه وکړم؟ د مطبعې کار به مې څنګه شي؟
که سوله وشوه د مطبعې کار دې ښه کېږي، او که ونشوه نو سخ کار اله خپل سر پی پوره کې.
چې سږکال سر پوره کړم په ګټه پسې نه ګرځم.
راځه یو بل کار وکړو چې سوداګري مو نور هم ښه شي.
څه کار وکړو؟
د صداقت خان د کار د ښه کېدو لپاره په ښار کې په انځورونو رنګ وشیندو، تر څو حکومت مجبوره شي چې بیا له سر انځورونه وباسي. په دې ډول به د صداقت خان ډیر رنګ خرڅ شي، که څنګه؟
یاره خیر ویسی، ډیر ښه نظر دې راکړ. اوس یې که تاسې نه کوئ هم پروا نه کوي، زه خپله مزدوران ورته نیسم چې په انځورو رنګ ور وشیندي.
رنګ مه پیشینده، سوخته مبلای پی وشینده چې مصرف یې کم شي.
واه واه ډیر ښه یاره، عجب نظر دې راکړ.
د شاید خان د کار ښه کېدو لپاره باید د کاندیدانو عکسونه راوشکوو او یا هم خټې ور وشیندو. په دې ډول به کاندیدان مجبوره شي چې نور عکسونه او شعارونه چاپ کړي.
دا څومره ښه! عادل خانه، باور وکړئ چې د مطبعې د خرڅولو په فکر کې وم، خو اوس یې نه خرڅوم، او د عکسونو د شکولو او خرابولو لپاره مزدوران نیسم، او زړه مې دی چې دا کار په پوډریانو وکړم. که ګیرم شي څوک څه نه ورته وایي، او په خبره هم نه پوهیږي چې چاک مارلی دي.
ډیر عالی فکر، په دې ډول به د پوډریانو ته هم کار پیدا کړی وي. د ما کار ښه دی، زه به مې له رخت نه بیرغونه جوړوم او خرڅوم به، او څو کسانو ته به پیسې ورکم چې په فیسبوک کې د بیرغ په اړه تبلیغات وکړي او خلک د بیرغونو اخیستلو ته وهڅوي. چې په یو کمنټ لس افغانۍ ورکم نو هره ورځ به په زرګونه کمنټونه خپاره شي.
تاسې ټولو خو خپل غم وخور، زه څنګه وکم؟ د ما خو مې هیڅ غم ونه کړه.
د مونږ کارونه خو د مځکې په سر دي، او ستا کار اوایي دی، نو مونږ به د څه غم وخورو؟ هوایي دهلېز هم نشو جوړولی، او هغه د وریښمو د لارې هم درک ونه لګېده، نو څه به وکړو؟
هېڅ لاره ورته نه پیدا کېږي. هوایي دهلېز داسې دی لکه د کاندیدانو هوایي وادي.
راځه ته هم له هوا ځمکې ته راکوزه شه، او میوه دې د ځمکې له لارې صادره کړه. دا نو څه خبره ده؟
چېرته؟ په ګاونډیو هېوادونو کې بازار نه لري، او که یې لرې وړم تاوان کوم.
د تا ساهوا دا ده چې په هوایي خبرو دې باور کړی دی، اوس هېڅ هم نشي کولی.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
زما کاندید کراته جوړ نکړو د زرو کلی نو به ترې زما غلی نو به ترې زما غلی زما کاندید زما کاندید کراته جوړ نکړو دوبی غوند خار نو دی د دروغ منار نو دی د دروغ منار زما کاندید کراته جوړ نکړو اور گاډه پټلی ولم یې زپه چپلی ولم یې زپه چپلی زما کاندید کراته جوړ نکړ د سویس اقتصاد نو دی دی مرداباد نو دی دی مرداباد او نو دی دی مرداباد
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد ستاره امینی او زهیله زرمتی کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زر کرپا زلال کلمر بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خرغز براہوی تیز باش گجر